درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن جمعه ده، د سمبولې ولسمه او د سپتمبر 8مه. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د بی پولی د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای افغانستان کې میندو او نوزیږو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو رسول حیاتي اهمیت لري. د دې ټولنې د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینو او ناروغیو کمول په افغانستان کې د دوی مهم ماموریت دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په 2022 میلادي کال کې د دوی روغتیایي ډلو له 40 ل 2800 زیژونو سره مرسته کړې ده، چې په دې ډله کې 2100 زیژونه د جراحي عملیاتو په مرسته شوې ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې ل دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخیستلی شي. د بشپړ شوی کانال په مرسته به 155 جریبه کرنیزم ځکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمینه برابره شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي نه 80% افغانان د چاک، پخلی، حمام او ځان منځلو لپاره کافي اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتوب په شک نیول شوې دي. څارنوالانو پرون پنځشنبه وویل شک کېږي چې په دغو کسانو کې یوې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 15 جنگیالی او ملکیان وشل شوی وو. د جرمنی د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفی شوی او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تیره چهارشنبه نیول شوی دی. دغه کسان د لوی جندور رحمان په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي، چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبری کړې ده. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنج شنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو بحث وکړ. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې جګړه پیل شوې. د برهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبي سودان ته تلیو. د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخت، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي، خو اټکل کیږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او ټاکل شوی ده چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکوي. د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبه لمانځل کیږي او په اتمي وسلو سمبال شمالي کوریا مخکې داسې اشاره ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په مهال پوځي پریډ هم ترسره کړي. د شمالي کوریا یو چارواکی د دغه هیواد مرکزی خبری آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی به چې مشري به د چین مرستیال صدر اعظم لیو کوژون کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 مکالیزه کې برخه واخلي. تاسې زموږه ازادي رادیو اوریز اسمت څاروانیم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تورخم دروازه لا هم بنده ده. په سابل کې یو تن عراقوي چې طالبانو یې سلګونه ونې وهلي دي.
د دې پر ځای چې تصرفات باندې زموږ باغونه را پریکړه ده، هم د کسانو په فرمایش باندې
غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تګ زیات شوی.
ډېر لس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د ایټالیا هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اته کې مېرمنې وي.
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډېر شوی،
تقریبا 2.5 تر 3 ټن کې اضافه والی راغلی دی.
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالې د شتې وروسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بندوه. کله یو خو په دواړو خو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي، لبل خو د سوداګرو مالونو په خرابې دوري. ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه دی د خبرو لاره حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ګډ نشي. د دې موضوع تفصیل واره.
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنز د چهارشنبه نشټې لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی. د سوداګری بنسټونه وای هر وخت د افغانستان د میوه د صادراتو پر مهال پر دغه سي دروازو ځینی لانجی راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي. د وسپنې ویلي کولو د اتحادی اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل
کچېته د افغانستان او پاکستان روابط خېلی نو اس تجارت او ترانزیت په لار کې کوم خنډ نه ایجادېږي، او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان د سیاسي روابط خرابېږي نو متاسفانه چې د تجارتي او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابېږي. نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډېر زیانمن شي او تجارت او ترانزیت باندې ډېره بده اغیزه واچوي.
د پاک افغان سوداګری خونوي نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي.
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکل نور متاثر کړ. اوس زمونږ د میوې وخت دی، میوې مو ولاړې دي، په لسګونو لارې انګور او مڼې ولاړې دي، دا خرابېږي ترانزیت جی هندوستان ته، او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزی آسیا ته لاړ شي. دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله. دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی، اما زمونږ دولتونه هم دې مخته هم مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي. امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي.
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانیستې ده، خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغیز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي. اونی مخکې په بلوچستان یالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لارې په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول. تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نشتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه ونې وهلې دي. نوموړي له ازادي رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا یې کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قومندان او د ولسوال مرستیال له ده سره د حقوقي دعوه لرونکو په پلوي د ونې وهلې دي او د پرې عرض کړی دی. تفصیل یې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو لخبرې دورسته د دغه باغ مسول ادا کوي چې د سیم یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي رادیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته عرض شوی ودای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله، امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخون څوره زمخکي پر غنداب ولسوالۍ کې د د لشپک سوه ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي. خغری محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ایز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي داوه کې له سره د داولرون کې کس په پلوي توپ تورن کړي او دا یې کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نو موږ ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو پاړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قومندان نور الله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمایزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانیدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان ذبیح الله جوهر او دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي قانوني او حقوقي لاس وخنی حق نه لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
کڅوک محکمه کې داوا ولري خصوصا د سمکه په واره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایی کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چاته ضرر رسوي هغه مکلف به دی چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم پر حاصلاتو راشي او زیات عواید ترلاسه شي. د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نوای لري، دا اجوا پوری خورما پکشته ده. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.5 تر 3 ټن پکې اضافه والی راغلي دي.
خاغلی کظیم راتویل ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل یې حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره گردفشانی کیږي، دا غي ماشینونه دیو کړ د په مجموع کې دلته لګا ده. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو، کدا غ پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټولو ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څونه د حاصل نه پاتې دي، یو د گردی د نشټوالي د وجې او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجې نه.
په یادو باغونو کې په لزګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کېدونکې خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده، او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده، دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده، او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوي دي.
د پرمړې د خرما باغ چې ده، دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي ترڅو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هیوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کړي.
د ننګرهار هډې فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال پکې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدی ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دغو بندیزونو کې د تریک بوت په نوم د هکرانو د بانډ هغه غړي په نښه شوي چې د دې ډلې د تنظیم او تدارکاتو په چارو کې دخیل دي. په تازه بندیزونو کې شاوخوا 10 کسان شامل کړای شوي دي. دا هم د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د تریک بوت په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د تریک بوت باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو. هغه هم د کووید 19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لکابله. بریتانوي چارواکو ویلي تریک بوت باند په نړۍ کې له خلکو لک تر لګه 180 میلیون ډالر د اخازې په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډلیکونکو په ګډون د تریک بوت ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د تریک بوت په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړي وړي کول او د پټي چیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وايي د هکرانو د غډالې لشاو خو لا سکلونو راهیسه په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وايي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي. خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولې.
د ازادي رادیو خبرونه وس څلر ویش ساته اوریدای شي.
لا خبرونو ور اخوا
وسپم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د استرالیا چاپ سکوپ ورلد خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام لوري په افغانستان کې ل 2 میلیونه نورو اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالی له کبله مجبور شوی چې خپل مرستې د پام وړ کمی کړي. سکوپ ورلد خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونه خلکو ته مرستې ورکولی شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوال مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وژو او لږ وژو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سشکل په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 اویا سلنې څخه خپل مرستې 50 سلنې ته راټیټ کړي. ل دې څو میاشتې وروسته مجبور شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز رسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لاره د چهارشنبه په ماسپښین د دوه خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته پاکستان وتړله او پرون پنځشنبه هم تړلې وه. رسپانې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. رسپانې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورسپانې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په چیرې بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګرۍ مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندیدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندیدو له کبله ډېر تاوان کوي.
د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د اټومیرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهراني سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمې سیمې ولیدلې. په غزنی کې د اطلاعاتو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه ولایت ته زیاتو بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 130 تنه بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا د هغه دیار لستنه بهرني سیلانیانو شور از وژدې چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه شزی او پاته نورې نارینه و چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعار نور کول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایتالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې د چی غزنی ته په داورستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دلس بهرني سیلانیان چې د ایتالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول اتب کې مېرمنی وي د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په مغوی باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوی دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو لیدنې او د شهر د ځینو برخو لنندارې کولو څخه ورسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبيعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته د سبب یاد کړ چې له بهر سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبيعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې میرمنې دي او رستر بلی شمیر د زیاتې دوه په حال کې دی. دغه بهرنی سیلانیان ډیری وخت غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
هو زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدلای شي، خو شرط دا چې انټرنیټ مو کمزوري نه وي. د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړی بای شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکو وای مخابراتي کمپنۍ د انټرنیټ بای لوړی کړی دي، خو په ورستیو کې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
یو څه تاسو وینئ دی دا اتمه نمدې کاده چې د ډېر سرچنګ روان دی، ماته پروګرام راپورته کړی لاندې دی.
شیر احمد په کندهار شهر کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وايي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډېر زیات خراب دی او به یې هم زیات لوړ دی، چې لامل دی لستون سره مخ دی او پر کاروبار یې هم غیس کړی دی. شیر احمد وايي په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبل ډیر کلم مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې دره پر کار من انټرنیټ سره دی کوم وخت چې زه کار کوم پروګرامونه نه ډوم دا ورته غره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې دی. لیکن انټرنیټ چې فعال کو دوه نیمه جی بی د مته راکې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یاره یو ورځ مرته کار نه کوي مور کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دونی مجبی سره ګرځي او کار دار کوم چې موږ درې څلور ورته پاله کو دا کمزوري دا خاطر چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیر سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په څیر د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. دغه ولایت وسیدونکو وايي د ټول مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړي دي، خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړي پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي.
زمانم نور محمد دی کندهار کو مرز د نیټه سکارا په نیټ ډیر کمزوري دی مشپله روشن نیټ کارو بي سم سلام درې سره مو کار کړی دی کیفیت کې به خپ صفر کې ضرب دی او قیمتونه خو نو ټوله ته معلوم دي در ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې می سیله مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چلر د شهر ووځي مطلب دغه تولار سي نه هیو ته بیا بالکل کار نه کوي
په ځینې ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډیره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په دانیجه پاکستان او ایران او په دا منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډیر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې ورستوي کې د یو جی بی انټرنیټ بیا یو سلوله افغانۍ ټاکلې، خو د دې په خبره دغه بیا د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابر لوړ ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلا نوروي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د په خبره د انټرنیټ بي د ټول هیواد یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار پر شروع دي موږ د دې سره د جنګ قتل دي او د دې سره خبرې کړې دي ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو مشخصه هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا ویراو باسو اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې ژوند کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو به برخه دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرم برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسي لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره